په افغانستان کې له وروستي بدلون وروسته په کډوالۍ کې او هم په هیواد کې دننه د امنیتی او اقتصادي ستونزو له وجې په ډیری کورنیو کې د کور د غړو ترمنځ هم خوابدي رامنځته کړې ده. افغان ارواپوه محمد مصطفی عمر خیل وایي چې تر ډیره هڅه وکړئ چې کورنۍ له تاوتریخوالي وژغوري، د ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړئ، ځکه چې دا حالات تلپاتې نه دی. له نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
وروستی تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړی کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه دو برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کی او دو نه دی اندېښنه لري چې دو برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه به دی.
استاد، په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه، هغه څه چې د اسلام سپیڅلي دین ارشادات دي، ورته پام وکړي، هیڅکله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاري له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولی شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډېر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار دی دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهربانۍ نه کار واخلي. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، له خپلو تجربو را توایات چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي.
خامخا د هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي، ډیر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې تر څنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې تر څنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کې. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
د طالبانو له بیجلی واکمنۍ څخه وروسته ډیر شمیر کورنۍ د تاړي شوي چې هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای اول حکم دا و چې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه. حجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډاوه. قدر من اوریدونکو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پریږدئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو یویش کله نشوا موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو. مهم خبرونه، راپورونه، مرکه او شننه لا ازادي رادیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 یویش او 25 مترو اوریدلای شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن به ښوونکی موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړي. په دوام به دا ولولو چې اټومي شعاع څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. په لومړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوتون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي که چیرې په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق ولري، دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې مجموعي نو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکړه چې له عنصرونو څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جست، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنځ چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یو شان دی، د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي که چیرې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی نیوټرونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري، یو د بل ایزوتون په نامه سره یادي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دي وایي که چیرې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرونونه او پروتونونه لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متناوب بدلونونو څخه په غواړو چې بحث وکړو، د هغې لپاره ډلې کې لومړی اټومي شعاع وایي چې اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې اټومي شعاع چې د پورت څخه ښکته خواته یې زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستې خواته اټومي شعاع یې بیا کمیږي. په عناصرو کې عینی شعاع تناوب وایي چې عینی شعاع د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې عینی شعاع هم د پورت سکشت خواته زیاتیږي او همدارنګه عینی شعاع په کیتون او کی کمیږي او برعکس په عین کې زیاتیږي. آینایزیشن انرژي یا تناوب وایو وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي، دا د آینایزیشن انرژي څخه عبارت ده. آینایزیشن انرژي هم د پورت سکشت خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته آینایزیشن انرژي زیاتیږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټی انرژي تناغم و د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادی شي. د الکترون د غشتولو انرژي د پورڅک شته خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستي خواته د الکترون غشتولو انرژي زیاتیږي. د الکترون د جذب میل یا الکترون نیگیټیویټی ځانګړتیاو ته ناوب دی چې د الکترون د جذب میل چې دی د پورڅک شته خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل د چپې څخه راستي خواته زیاتیږي. د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی و د عناصرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته تحمض وای یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی چې د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورڅخ شته خواته کمیږي همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستي خواته زیاتیږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو ته ناوب دي چې د عناصر د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورته سکشته خواته د ځانګړتیاو کې عناصر زیاتیږي همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستي خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب ولانسي الکترونونو هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې سربیره داخلي قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په کې هم پراته وي چې دا هم د پورته څخه شتې خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتیږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته ساکشته خواته د اندوسر تعداد زیاتیږي همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. د الکترون ورکول میل یا الکترو پوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دي چې وایي دا د پورته ساکشته خواته د الکترون د ورکول میل زیاتیږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکول میل کمیږي. انتقالي فلزونه دي هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزات دي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي چې د دوم او دریم اصلي ګروپ ترمنځ زیات شپږ عنصرونه دي چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري د هغوی د ډي فریسوي او اتمیش نورې چې د جدول په ښکتنۍ برخه کې شتون لري د هغوی اف فریسوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په نننی درس کې په دې پوښو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د درسي ساعت په دوام اوسم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. خونکی برا تدا وایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان اورګانیک کیمیکل کمپاوندز شي دي وای د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي وای دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري د ویلي کې دوه ویشه د لوري درجې لري د تودوخې په کومه درجه کې نتج کیږي د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بل اخر کې د سړي جوړښت لري دا مرکبونه همدار څنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل شوی دي اکسایډونه دي تیزابونه یا اسیدز دي کلویکان یعنی الکلیز یا همدارنګه مالګې یعنی سالس دي اکسایډونه وای دوه عنصره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیډیشن نمبر مثبت فلز کینی خواته اکسیجیشن د فورمول شی خواته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیډیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د شایان سمبول شی خواته لیکل کیږي لکه په دې مثالونو کې لیکل د مګنیزیم اکساید همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایدونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کین خواته لیکل کیږي، لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګ د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، یعنی الکترونیگیټیویټي کچې کم وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایدونو نوم ایښودنه په داسې ډول دی، لومړی د بین المللي یعنی آی پاک په طریقه سره د اکسایدونو نوم ایښودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې په رومي ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو، لکه په لاندې مثالونو اکسایدونو کې چې ویني، لکه د کوپر 1 اکساید دی، کوپر 2 اکساید دی، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایدونو په مثالونو کې. بلې په معمولي طریقه باندې نوم ایښودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو، ډای، ترای، تترا، پینټا چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینټا د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګه ډای نایتروجن تترا اکساید، همدارنګه ډای فاسفور پینټا اکساید. مثالونه کې د اکسایدونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایدونه په دوه ګروپونو ویشي، هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایدونه چې مالګي نه جوړوي. د هغو اکسایدونو چې شمیر چې مالګي نه جوړوي ډیر کم دی، لکه نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګه کاربن مونو اکساید. او هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شي، یو تیزابي دی، کلوي دی، امفو تری او پلاندی دو سره اوسې معرفت پیژنو. اول کلوی اکسایدونه بیا پیژنو چې کلوی اکسایدونه هغه اکسایدونه دي چې له تیزاب یا بیا هم تیزابي اکساید سره مالګو جوړوي. د مثال په توګه د اوسپنی اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنی کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. بلې بیا دا ډول اکسایډ د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفاتونه لري، له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي. لکه په لاندې فورمولونو کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي، د کلسیم د اکساید چې شی مرکب جوړوي. همدارنګه د پوتاشیم دی، همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید یا سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي. مثال په ډول د اوسپنی اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنی کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګ وینو چې سیماب د سلفر د سیماب تعامل هم وبخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي. تاسو نور مثالونه دي د تیزاب اکسایدونو سره مال، د تیزاب اکسایدونو سره مال کی چولې، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایدونه وایي هغه اکسایدونه دي چې د کلوي د محلول اکسایدونو سره مالګي جوړوي، چې لکه مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایدونو په فضا کې چې خپره شوی دي وینو یې. همدارنګه مولي اکساید غیر فلزات او اکسیجن تعامل څخه خلاص راځي او لاندې خواص لري، بو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي. همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مالګي اوبه جوړوي، لکه په مثالونو یې لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي، او د کلوي اکسایدونه سره مالګي جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایدونه دي چې ها اکسایدونه چې له تیزاب او کلوي، تیزابي اکسایدونه او کلوي اکسایدونه سره تعامل کوي او مالګي جوړوي، لکه د تیزاب سره تعامل کوي مالګي اوبه جوړوي. د موري اکسایدونو د کلوي سره تعامل کوي او مالګي اوبه جوړوي، د تیزاب اکسایدونو سره تعامل کوي مالګي جوړوي. چې د ټولو ماتلو کې دا د ذکر سیوی دي، همدارنګه د کلوي د اکسایدونو سره تعامل کوي او د مالګي جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایدونو استحصال وایي چې اکسایدونه څنګه لاس ته راځي. په عمومي ډول سره اکسایدونه په لاندې طریقو سره لاس ته راځي. لومړی د عناصر مستقیم تعامل د اکسیجن سره دي، چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل، کاربن ډای اکساید چې لاس ته راځي، دا څخه د اکسایدونو استیز اول د کاربون له تجزیه څخه خلاص سره، چې کاربون تجزیه کوي، کاربون د دې کلسیم مونوکساید همدارنګه کاربون ډای اکساید خلاص سره د زینو کلوي او تیزابونو څخه د اوبو استول یا دی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي. همدارنګه د نایتریت له تجزیه څخه هم چې شي اکسایدونه خلاص سره ځي. دوم بیا وايي د سلفیدونو له تجزیه څخه هم اکسایدونه خلاص سره ځي، د لوړ علی اکسایدونو له تجزیه څخه خلاص سره ځي، همدارنګه د ټیک اکسیدیشن نمبر لرونکو اکسایدونو څخه هم اوبه خلاص سره ځي. اوس اکسایدونه د استعمال ځای نه وي، په کوم ځای کې اکسایدونه استعمال رول لري. امید اور اکسیجن استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي، لکه د تیزاب د تولید لپاره موږ د اکسایډونو څخه کار اخلو، د کریوي د تولید لپاره، همدارنګ د مالګو د تولید لپاره اکسایډونو څخه کار اخلو. په طبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي، مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجین، همدارنګ او ضد عفونی په ډول استفاده کیږي.
خون کی پنننی درس کې راته قلوی اکسایډونه هم بیان کړل، او دا مو واوریدل چې قلوی اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي، او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د 12 ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو. نن بخون کا اراتا د کیمیاوی حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی. دا هم د امونیا درس.
امائنس د امونیا او یا امونیا لرونکي ګروپونو څخه لاسته راځي. NH2 یې وظیفوي ګروپ دی، یعنی که چیرې NH2 بخشي کې وو، د هغه دا معنی چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نامه دی. یو درجه، دوې درجې او درې درجې لرونکي مرکباتو ډولونه لرلی سي. د امائن په ګروپ کې څه شي دي؟ یا به یو درجه امائن وي، یا به دوې درجې امائن وي، او یا به درې درجې امائن وي. شاید تاسو یو درجه او دوې درجې نه یې ویلي، هغه په راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایو. په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي، چې هغه څه شي دي؟ N شاوخوا درې دانې آرونه وي، دا ته درې درجه امائن وایي. سیکنډری امائن یې بیا دوه درجه دي، چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډری دي. دغه پسې پرایمری دي، او بیا امونیا ده. تر ټولو زورور یې ټرشری امائن سو، یا درې درجه. تر هغه پسې کمزور یې سیکنډری سو، بیا پسې پرایمری سو، او بیا پسې امونیا سو. نوم یې ښوونه. د امائن نوم څنګه ایږدو؟ د آیپاک سیستم مطابق یې نوم گذاري کوو، چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي. د الکین درس یو ځل وګورئ، بیا کولی سي چې دلی یې دغه نومګذاري که چیرې ستاسي نه وایزده یو تکرار هلته پر وکړي، دلته هم سیده ما ورکړي. د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو، نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو. د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي، او په پای کې امائن لیکو، ځکه د امائن کورنۍ ده، او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو. مثلا دلته یوازې CH3 دي، دا خو ایچونه دي، ایچونه په حساب کې نه راځي. میتایل امائن یا میتایل NH2 چې ورته وایي، میتایل امائن. ایتایل میتایل امائن دا بیا څنګه؟ دلته میتایل دي، دلته ایتایل دي. ایتایل اول لیکو، بیا میتایل لیکو، ایتایل میتایل امائن، ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي، په هغه کې اول الفبا تورو کې ای ده، بیا ایم دي. نو اول ایتایل لیکو، بیا میتایل لیکو، او کورنۍ ګروپ یې څه شي دي؟ امائن دي. دریم بیا پینایل امائن دي. پینایل بیا د بنزین سټرکچر، بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین نه ورته ویل کېږي، بیا پینایل ورته ویل کېږي. پینایل امائن معنی د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای سوی دي، دا ته پینایل امائن وایي. کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. آر این ایچ ټو دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي، بیا چې جوړي آر این ایچ ۳ یو دانه امونیوي مالګه جوړوي، چې هغه پر څنګه معلومیږي؟ بغل ته کلورین ور سره غلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومایډ یا فلوراید، چې دغه مالګې کې جوړې کړلې، نو دا څه مال جوړیږي؟ کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي. امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچوي، میتایل امونیم کلوراید جوړي، که بیا بیس تر واچوي، بیا میتایل امونیا، بیا اوبه جوړي، او بیا سوډیم کلوراید، مکمل پاکه مالګه راباسي. خو موږ یوازې اوس تیزابونو سره ویل، تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع NH2 جمع میتایل کلوراید، دا ګرچ سره یو ځای کې دوه میتایل یو دنه اماین کلوراید جوړیږي بیا کلکلیور واچي بیا ټول مکمل سره جلا کیږي میتایل اماین جوړوي بیا په همدا ډول د بل مرکب دی د بل مرکب دی خو په خلاصه کې چی شول کیږي کله چې تیزابون سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې پلاس راځي یو درجه اماین دوه درجه اماین او درې درجه اماین هغه بوس وای یو درجه اماین کچیر یو ان وی پر اطراف یو دوه هایدروجن وی او یو رادیکل گروپ وی نو مړی اماین ته یو درجه اماین کیش یو ان وی دوه هایدروجن وی یو رادیکل گروپ یو ان دوه هایدروجن یو رادیکل گروپ رادیکل گروپ موږ ویل یو سی ایچ 3 سی 2 ایچ 5 سی 3 ایچ 7 د میتایل کورونی د الکانو کورونی ټوله گروپونه بکشی راکلالی سی هغه ته رادیکل گروپ وای چې دا مثال دی دا یو غټ مرکب دی په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمری اماین دی ولې یوازې د یو سی سره کنیکټ دی نور دواړه د یو ان د دوو اچو سره کنیکټ دی دغه ان چې دی یا دا اماین گروپ چې دی پرایمری دی دا نور ته نه ځو دا نور شاید پر کولر شاید سیکنډری شاید ترشری موږ چې شوای پرایمری پرایمری سمنه ان دی شاوخوا اچونه دی او یو بغل ته سی ده دا پرایمری شو بیا دو درجه اماین یا دوه درجه ای اماین چرته وای هغه به چی شدی کچیر یو ان وی پر اطراف یو هایدروجن وی دو رادیکل گروپونه وی نو موړی اماین ته بیا دوه درجه اماین ویل کیر یو ان وی دوه د نه رادیکل گروپونه وی یو د نه اچ وی دا اماین چې دی دو درجه یا دوه سیکنډری اماین ورته وای په مثال کې وګوري ان دی دلته یو کاربن دی دلته بل کاربن دی دوه دانی رادیکل گروپونه ور سره دی دا خاطر موږ نه ګورو د دغه ان په غلطه چر شي نیوشتای هغه د دغه ان کیاس کوي نو دغه ان اوس کیاس پر چی شي دی پر یو سی دغه دی یو سی دغه دی دا یو دوه درجه اماین چې نن موږ ویلی چې یو ان وی یو په غلطه اچ وی دوه په غلطه رادیکل گروپونه وی چې ته دوه درجه اماین گروپ ولکېش بل بیا درې درجه اماین دی کچیر یو ان وی پر اطراف درې رادیکل گروپونه وی نو مړی اماین ته درې درجه اماین ول کیر یو ان درې طرف رادیکل ار 1 ار 2 ار 3 دا بیا درې درجه یې یا ټرشری اماین ور کول کیر په دا ټول مرکب کې دا چې دی درې درجه دی دا ان چې دی دوه درجه دی دا ان چې دی یو درجه دی دې درې درجې څنګه دي یو سی دلته سره مشته ده یو سی دغه یو سی دغه کدرې د نه رادیکل گروپونه و هغه بیا ټرشری اماین بلل کیږي ځینې مهم اماینونه چې موږ تاسو په ژوند کې استعمالو یا کارو یا لیدل کیږي هغه میتایل اماین دي چې په دوا او د کور پر رنگونو کې کاریږي د کور پر رنگونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي دا هم یو ډول مشهور اماینونه دي چې دا به چیرکاریږي په ډول ډول دواو کې استعمالیږي
اله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي په ولسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سې شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خبريږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي
لګرانو زده کوونکو موږ غوښتنه داده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سره تکرار کړئ په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو تر راتلونکي خبرونې مو خدای مل شه
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.